دا سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د نن د خالی ورځ ده، د 1429 هجري لمریز کال د زمري د میاشتې 12مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اګست له 3 سره برابره ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل اند، هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12.9 اورېدلی شي. که په خارونو کې او یا خارونو ته نږدې اوسئ نو د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د FM په 7.5 اورېدل کېږي. دا معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د وروستیو شخړو په نتیجه کې شاوخوا سل تنه وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نن وټاکل شي. او جرمني وایي له متحده ایالاتو او برتانیې سره یې د سړې جګړې د وخت نظارتي یا څارونکي قرارداد د متحده ایالاتو د انلاین جاسوسۍ تر افشا وروسته لغوه کړ. مشپړ خبرونه واوري. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د شخړو په نتیجه کې شاوخوا سل تنه وشل شوې. د ننګرهار ولایتي چارواکي د شیرزاد ولسوالۍ په مرکخي لوسیمه کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه تایید کړې. د والي ویاند احمد زیا عبدالزی ازادي راډیو ته ویلي چې له څو ورځو راهیسې د ننګرهار په دې ولسوالۍ کې جګړه روانه وه او پکې په لسګونو تنه وشل شوې دي.
دلته یو قومي مشر او ملک چې د لکوردګ نومې لري کورنۍ د خلاصون په مخکې شو. ډېر ورځې وروسته د تېر ماښام دا لکه چې خپل پای ته ورسېدلې. ننګرهار د قومندانې د امنیت عامر په وینا کې معلومات سورت مقام ته ورکړل شو. وروسته چې شګه اچانه په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي چې ځینې قتلیان او دوه تنه یې د وسلو په نوټو همدې کې
دا شیرزاد ولسوالۍ یو شمېر خلکو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دغه وسلوالن خطه د یو قومي مشر د وژل کېدو په سر رامنځته شوې چې د وسلوال لخوا وژل شوی و. د سیمې د اوسېدونکو په خبره په دغه نښته کې په لسګونو امنیتي کسانو ته مرګ شوبله اوښتې او دارنګه په لسګونو وسلوال طالبان هم وژل شوي، خو د یو لوري کره شمېره هم نه ده معلومه. دارنګه وسلوالو طالبانو د شیرزادو په مرکخیلو سیمه کې د ګڼ شمېر سیمه ییزو پولیسو د نیولو او وژلو ادعا کړې ده. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن خپل رئیس وټاکي. دا خبره د دې کمیسون غړي عبدالرحمن تکی پرون ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل موږ پریکړه کړې چې د شنبې په انتخاباتو چې د شنبې به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اداري هیئت رئیس مرستیال او منشي وټاکو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نو غړو د چهار شنبې په ورځ پار کې د ولسمشر حامد کرزي په وړاندې لوړه وکړه. د مصر د لریکریشي ولسمشر محمد مرسي په بیانو په قاهره کې د پولیسو د دې امر په خلاف د لګول شو کمپونو یا د اعتراض د سیمو د لریکېدو امرونه یې کړي و. د اعتراض دریم کمپ لګول اعتراض کوونکو خپل دریم کمپ د جمعې په ورځ هوایي ډګر ته نږدې پایل کړ. همداشان د جمعې په ورځ هغه مهال چې اعتراض کوونکو غوښتل د رسنیو پر خار چې په قاهره کې د تلویزیون د کارکوونکو یوه لویه ودانۍ پکې د برید وکړي، پولیسو له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست. هغه مهال چې اسلام پالو د ماسپخین د جمعې تر لمانځه وروسته لاریون وکړ څو په سیمه خپل کم پیاوړی کړی. جرمنی وایي له متحده ایالاتو او برتانیې سره د جګړې د وخت نظارتي څارونکي قرارداد د متحده ایالاتو د انلاین څارنې تر افشا وروسته لغوه کړ. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر ګایدو وستر ویلی وایي دا کار لازمي او مناسب دی او هدف یې د معلوماتو د خوندي ساتلو لپاره د هغو بحثونو په اړه دی چې د امریکا د استخباراتو د فراري قراردادي ایډوارد سنوډن د څرګندونو له امله کیږي. نو هغه ادعا کړې چې جرمنی په متحده ایالاتو کې د استخباراتو د ټولولو عملیات پیچلي کړی دي. د رسنیو د ریپورټونو له مخې څارونکو قرارداد د 1918 او 1919 کلونو ته ګرځي او واشنگټن او لندن ته اجازه ورکوي چې کله په جرمني کې د خپلو عسکرو په اړه کې د غوې د خوندیتوب په ارتباط کوم معلومات په کار وینو د جرمني د استخباراتو له خدمتونو څخه د اطلاعاتو غوښتنه کولی شي. او د ملګرو ملتونو منشي بان کی مون د بلغاریا پوخانه د بهرنیو چارو وزیر نیکولایس مالدینوف په عراق کې د خپل ځنګړي استازي په توګه وټاکه. ملګرو ملتونو وایي سبان د زرتنه عراقیان په ځنګړي توګه ملکیان د جولای په میاشت کې دا فرقی شخړو په لړ کې وشل شوې دي. دا له 2008 کال وروسته په عراق کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. بانکي مون د دوشنبه په ورځ ویل هغه په عراق کې د زور زیاتیو ډېرېدو ته اندېښمن دي. مالدینوف چې له 2010 څخه تر 2014 پورې د بلغاریا د بهرنیو چارو وزیر و، د جرمني ډیپلوماټ مارټین کوبلر پر ځای مقرر شوی چې بیا د کانګو په ډیموکرات جمهوریت کې د بانکي مون د ځانګړي استازي په نوم ټاکل شوی دی.
سلام سهار منیک مرغه زه نجیبه زمانیم په مکړی د کابل او دینلو شارونو د هوا حالات ته چې د سنتیګریډ پکټه د نړیوالو ادارو لخوا وړاندوینه شوې ده. نن په کابل کې اسمان اوریځ دی، د تودوخه لوړ درجه 4 دیش چټه 3 دیش. په کندهار کې اسمان برګ دی، د تودوخه لوړ درجه 14 چټه 15. په هرات کې اسمان شینټ کل سوی، د تودوخه لوړ درجه 8 دیش چټه 12. په جلال آباد کې اسمان وریځوي، د اورښت احتمال سته، د تودوخه لوړ درجه 23 چټه درودیش. او د مزار شریف شار اسمان هم شیندي، د تودوخه لوړ درجه 40 چټه 14.
دا د ازادي رادیو دا وړاندې په خبرونه کې دا رپورټونه لرو. لا ننګرهار څخه را رسیدلی رپورټونه وایي چې په شیرزاد ولسوالۍ کې تر سلو زیات کسان د حکومت تیزواکونه او د مخالف وسلوالو ترمنځ په جګړو کې وژل شوي دي. 22 پولیس سرتیري دي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر وایي په کار دی چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ امنیتي تړون زر تر زره لاسلیک شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم پرون ټینګار کړی چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتي مبارزو تر پیل مخکې باید د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. په دې اړه رپورټ لرو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د یکشنبه په ورځ به په زیات شمېر اسلامي هیوادونو کې سفارتونه او کنسلګرۍ وتړل شي. دا به سلام سیړو که وختو نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه او د ژوند رنګونه پروګرام هم مه هېروئ. تازه موږ غږ لاساده رادیو نوري دوستانو کولای شي چې زموږ تازه خبرونه، ریپورتونه او نور معلومات زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ درې ورځې وړاندې پیل شوې جګړه د چارواکو په وینا پرون پای ته رسیدلې. خو دا چې په دې وسلوالو انخته کې څو تنو ته مرګ ژوبله وختې ده او دا انخته له څه نه رامنځته شوې، په دې اړه زموږ خبریال شاه محمود شینواری له ننګرهاره نور تفصیل راکوي.
دا ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په شیرزاد ولسوالۍ کې له تیرو درې ورځو راهیسې پیل شوې جګړه د جمعې په ورځ پای ته ورسېده. د والي وین احمد زیاد الزی وایي چې په دې وسلوال نیخته کې څه باندې 20 تنه وسلوال وژل شوي او دا رنګه څه باندې 22 تنه نور امنیتي کسان هم پکې وژل شوي دي.
ننګرهار د کومندانې د امنیت د امر په وینا کې معلومات ورته مقام ته ورکړي دي. تر څو چې شګه یې تر څو شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي، ځینې تخمین او دوته نه د وسلو سره نور شوري هم نه نکته ته کې دوه ویشتنه پولیس هم په شهادت رسېدلي دي او یو شمېر وسایط شوګرلي.
خو دا چې دغه خطلتونه رامنځته شوي، د سیمې یو تن قومي مخور ملک ګل محمد ازادي راډیو ته وویل چې دغه نیخته دی یو قومي مخور پر سر رامنځته شوي. نوموړی دا کیسه دا ډول کوي.
دا پیخه د شیرزک په نامه باندې کوم سپینګیری دی، کوم سړی دی، هم دې منطقې هغه دی، کوم طالب سره سباس ماس کړی دی. بالاخره په نتیجه کې دا شیرزک کوم وزیرستان دی، طالب دی ویشته دی او هغه بیا جګ شوي. دا خلک یې معاصره کړي وو، جګړې یې ورسره کړي وو. بالاخره دا شیرزک یې مړ کړی وو. د هغه په امر کې کوم نور کسان، کومه ښځه مړه ده، ماشوم دی، دا مړه شوي بیبي و زوی، یا زوی زخمي شوی، هغه کوم کور کې پناه اخیستې، د کور نه ایستلی وو، دی مړ کړی وو، هغه موټر پورې تړلی وو. بالاخره شمشیرو کې اوسه معمړی دګا ماخام پورې پروت وو. چاته نه ورکې چې خاکې کې نو تېښه د دغه موضوع نه همداسې تېښه شوې ده. بیا د اربکیان د کږې د ولسوالۍ نه
دی وایي چې په دیني خطه کې دواړو غاړو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده او په عمومي ډول له دواړو غاړو نه تر یو نیم سل تنو پورې وژل شوي او زخمیان شوي. ملک ګل محمد وایي له کله نه چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي، زیات شمېر وسلوال د شیرزاد ولسوالۍ ته راوښتي دي او همدا لامل دی چې وسلوالو طالبانو له امنیتي ځواکونو سره په ورځو ورځو د جګړې دوام وکړ. هاخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته په راستولي تلیفوني پیغام کې خپل ملګرو ته اوخت مرګ ژوبله رد کړې وه او دارنګه دعوی کړې وه چې په لسګونو سیمه ییز پولیس او ملي پولیس یې وژلي او دارنګه د اتلسو په شاوخوا کې ژوندې نیولي. خو د جګړې د پای وروسته وسلوالو طالبانو د یاد نښتې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
امور دل چې په ننګرهار کې په شیرزاد ولسوالۍ کې د افغان حکومتي ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ په نښتو کې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله وخت ده. دا چې په تیرو دوو ورځو کې چارواکو ولې د دې نښتو په اړه څه نه وویلي، په دې اړه به موږ په روانو خپرونو کې هڅه وکړو چې د ننګرهار له چارواکو سره خبرې وکړو او همدارنګه د دې پیښې په اړه نور جزئیات هم درته وړاندې کړو. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نوري. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر وایي پکار دی چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ امنیتي تړون زر تر زره لاسلیک شي. زلمی خلیلزاد همداشان وویل که چېرته ولسمشر کرزی د دې تړون له لاسلیک سره موافقه نه لري نو متحده ایالات کولی شي چې وروسته له 1993 کال تر انتخاباتو له نوي ولسمشر سره دا تړون لاسلیک کړي. فریده هوډ سیفی په دې اړه نور تفصیل دروړي.
د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد په دې اند چې کابل او واشنگتن ته پکار دی امنیتی تړون لاسلیک کړي. خلیلزاد له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ویلي پکار دی هغه تشي یا خلیګاوي چې په دې تړون کې شته پوره شي. هغه د دې تړون د لاسلیک پر سر د اختلافاتو د حل لپاره ځینې حل لارې هم پیشنهاد کړي.
دو چیز ما پیشنهاد کردیم که برای حل از مشکل یکی که لات
زلمی خلیلزاد وایي ما د دوه شیانو وړاندیز کړی. یو دا چې هغه اصلي ستونزې چې د دې تړون د لاسلیک په لارې کې دي باید حل شي. د مثال په توګه کله بهر افغانستان ته کوم خطر متوجه شو امریکا باید څه وکړي. افغانستان په دې برخه کې ځینې وړاندیزونه ورکړي دي. زه وایم چې امریکا باید دا وړاندیزونه په جدي توګه په نظر کې ونیسي، یو تفاهم ته ور باندې ورسیږي. همداشان خغلی کرزی ته باید ویل شي چې که غواړي نو د اکتوبر تر میاشتې که لاسلیک شي ښه خبره ده، او که کرزی نه غواړي دا موافقه لاسلیک کړي نو نتیجه یې په کار دی داسې نه وي چې ګواکې هیڅکله دی له افغانستان سره دا تړون لاسلیک نشي. په کار دی له هغې کاري ډلې سره چې تر انتخاباتو وروسته به د افغانستان مسؤلیت په غاړه اخلي دا تړون لاسلیک شي.
بعد از انتخابات با تیم نوی که مسئولیت افغانستان رو میگیره با او
امتحان. امریکا هیله منه ده چی د افغانستان سره امنیتی تړون به د روان کال د اکتوبر تر میاشتې لاسلیک شي. د تیرې پنځم به پورز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د خپل سفر په لړ کې ویل هغه په دې باوري دی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتی تړون به نهایی شي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر په دې اړه چې د تړون لاسلیک نشي د تهدیدونو په اړه هم خبر ورکړ. خلیلزاد چې په بغداد کې هم د امریکا د سفیر په توګه کار کړی وایي عراق له متحد ایالاتو سره امنیتی تړون لاسلیک نه کړ، نو امریکا هم خپل ټول ځواکونه له عراق وویستل.
مو تجربه عراق باید افغانستان یاد بگیره، همو تر مسایلی که چقدر بانه چقدر
خلیلزاد وایي د عراق له تجربه څخه باید افغانستان زده کړه وکړي. د مسایل چې څومره عسكر پاتې شي یو څومره وخت کې نهایی شي یو څه وشي یو نشي د امریکا کورنۍ سیاست په دې اړه بدل شوی دی. هلته په عراق کې څه حال دی اوس پالیسیګانو فرق کړي. یو وخت خلکو فکر کاوه چې امریکایي ځواکونه به له عراق ونوځي دا ځکه چې عراق تیل لري، خو موږ لیدل چې ټول امریکایي ځواکونه له عراق ووتل.
بسیار افغانان ممکن فکر میکردن که امریکایي ځواکونه له عراق نمه برایه تیل داره او چطور است.
د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په متن کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور یادونه شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پنځم به پورز ویل ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د هغو عسکرو شمیر اعلان کړي چې تر راتلونکي کال وروسته به په افغانستان کې پاتې کیږي. افغانستان په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو په اعتراض کې له امریکا سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک وزنډاوه، خو تیره میاشت کابل ته د امریکا د لوی درستیز تر سفر وروسته د افغانستان جمهوري ریاست ویل کابل په اصولو کې دې ته تیار دی چې دا تړون لاسلیک کړي.
له بلې خوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټینګار کړی چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتي مبارزو تر پیل مخکې باید د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. جیمز ډوبنز دا څرګندونې پرون په کابل کې کړي چې وروسته به یې د څرګندونو په اړه رپورټ درته وړاندې کړو. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د جګړو په نتیجه کې شاوخوا سل تنه وژل شوې دي. ویل کېږي چې د ننګرهار ګڼې ولسوالۍ په وروستیو کې نام نه شوې دي او په ګڼو کې وسلوال او د حکومت مخالفې وسلوالې ډلې ځای لري. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر وایي په کار دی د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ امنیتي تړون زر تر زره لاسلیک شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن خپل رئیس، منشي او مرستیال وټاکي. د مصر د لری کړای شوی ولسمشر محمد مرسی په لبیانو په قاهره کې د پولیسو د دې امر پر خلاف چې د لګول شو کمپونو یا د اعتراض د سیمو د لری کېدو امرونه ورته کړی وو د اعتراض دریم کمپ لګولی دی. جرمنی وایي د متحده ایالاتو او برتانیا سره د سړې جګړې د وخت نظارتي یا څارونکي قرارداد د متحده ایالاتو د آنلاین جاسوسۍ تر افشا وروسته لغوه کړ. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د بلغاریا پخوانی د بهرنیو چارو وزیر نیکولایس مالدینوف په عراق کې د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. ایرانی رسنۍ د ایران د منتخب ولسمشر د سرګندونو په اړه چې د اسرائیل په اړه کړي له جنجال او ابهام سره مخامخ دي. ځینې وایي دا سرګندونې چې روحانی کړي دي سمې دي او ځینې وایي چې نه، رسنیو د ښاغلي روحانی خبرې تحریف کړي دي. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي په ډیرو اسلامي هیوادونو کې د یکشنبې په ورځ خپل ډیپلوماټیک ماموریتونه بند کړي او همداشان نړیوال سفر په اړه هم خبرداري خپور کړي. اوس مهم جناقه الکوزي تغوک شو چې لویدیز ورسمانو ته کتنه کړي او ابو روچ لویدیز ورسمانې د افغانستان د روانو حالاتو په اړه څه وایي.
امریکا چاپ فارن پالیسی خبرونه پروستي غنه کې په افغانستان کې بیره او نفرت تر سرلیک لاندې او مضمون خپور کړي او په سر کې لیکي د افغانستان او متحده ایالاتو اړیکی پر اختیار هم خړپړ دي او بهراني نقطې ته نږدې شوې دي. جمهور رئیس حامد کرزی په هغه ډول چې په دوحه کې طالبانو ته دفتر پرانستل شو په غوسه ده او وایي تر هغه چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نشي دی به له متحده ایالاتو سره د دوه اړخیز امنیتي تړون پر سر خبرې بیرته پیل نکړي. د خبرونه په باور کرزی په دې فکر ده څومره چې امریکا د تړتیا لري همره ده هغوی ته نه لري. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي جمهور رئیس باراک اوباما هم خپل گزار کړي او له افغانستان څخه د خپل ټولو عسکرو د ایستلو یا سفر انتخاب مسلې مطرح کړي ده. په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو د کمیدو لامل زیات شمېر افغانان هم دا اوس اندېښمن دي چې کنړیواله ټولنه په میدان پرېږدي د گاونډیانو د سیالیو ښکار بشي. فارن پالیسی په افغانستان کې د جمهور رئیس د راتلونکو انتخاباتو په مخ کې پراتو ستونزو ته اشاره کړې او لیکي په دې وروستیو کې د انتخاباتو د قوانینو تصویب او توشیح کېدل ښه کارو خو دا اندېښنې له منځه نه دي وړي چې جمهور رئیس کرزی ممکن انتخابات وځنډوي او یا انحصار کړي تر څو د پخپله او یا د کورنۍ کوم غړی د 2014 کال اپریل میاشتې وروسته په واک کې پاتې شي. فارن پالیسی خبرونه لیکي په دې کې هیڅ شک نشته چې په راتلونکو انتخاباتو کې به درغلي کیږي خو که چیرې حکومت دقت وکړي او د اساسي قانون له احکامو سره سم د انتخاباتو یو خپلواکه او اغیزناکه عملیه په کار واچوي د نتیجو مشروعیت به بیا هم ومنل شي او د قدرت دیموکراتیک انتقال به د کرزی محبوبیت زیات کړي. خبرونه لیکي که چیرې انتخابات په قصدي ډول بیلاري شي شخړې به رامنځته کړي د پخلاینې عملیه به ګډوډه کړي نړیوال مرستندویان به هم افغانستان ته مرستې بندې کړي او له دې هیواد سره د لویدیځو هیوادونو د مرستو دوام ته به زیان ورسیږي. انګلستان چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په ننګرهار ولایت کې د پولیسو پر یوې پوستې باندې د ناتو د هوایي بمبارۍ مسله یاده کړې او په یوه برخه کې راغلي. دا پیښه په داسې حال کې شوې چې د امریکا متحده ایالات له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د امریکایي عسکرو د شمیر په اړه خبرې کوي. ورځپاڼې لیکي د لویدیځو هیوادونو د ځواکونو په هوایي بمباریو کې د ملکی خلکو مرګ ژوبله د جمهور رئیس کرزی او نړیوالو متحدانو ترمنځ د لانجی او شخړې اصلي مسله ده او ښاغلي کرزی په تیرو وختونو کې د هوایي ځواک د ملاتړ غوښتنه بنده کړې وه.
تازه موږ غږ لازاده راډیو نه اوري. دوستانو مخکې مو د ننګرهار د شیرزادو د ولسوالۍ د جګړو په اړه چې وسلوالو طالبانو او حکومت پلو ځواکونو ته پکې درنه مرګ ژوبله وختي رپورټ درلود. که چیرې تاسو په شیرزادو ولسوالۍ کې او د اتصالاتو تلیفون لري نو راته ولیکي چې د تاسو په ولسوالۍ کې رښتیا څه پیښ شوي. اته سوه اتل شمیرې ته مو خپل پیغام واستوئ. که موږ ته مو پیغام راواستوه او په پیغام کې مو واقعا داسې څه و چې موږ له نورو اورېدونکو سره د شیرزادو د ولسوالۍ د وضعیت په اړه شریکولی شو، موږ به په خپلو خپرونو کې ستاسو تلیفوني پیغام چې د اس ام اس په شکل راستوئ خپلو نورو اورېدونکو سره شریک کړو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټینګار کوي چې د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتي مبارزو تر پیل مخکې باید د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. جیمز ډوبنز د جمعې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د دې تړون په اړه د افغان او امریکا د دولتونو ترمنځ غیر رسمي خبرې روانې دي. قاسم سولمل نور تفصیل راکوي.
د جیمز ډوبنز په وینا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی په د هیواد کې د سولې د راوستلو ضمانت او له افغان ځواکونو څخه د امریکایي ځواکونو د ملاتړ کچه د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوړخیز امنیتي تړون هغه عمده مسایل دي چې لا تر اوسه د دواړو لور له خوا ورباندې موافقه نه ده سوې. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هیلې څرګند کړې چې یا د اختلافي موارد ژر تر ژره حل سي او دوړخیز امنیتي تړون تر راتلونکي یوې یا دوو میاشتو پورې لاسلیک سي. ښاغلی ډوبنز چې د جمعې په ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وینا کوله وویل چې د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات دواړو هیوادونو لپاره ډیر مهم دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا تړون باید د جمهور ریاست د انتخاباتي مبارزو تر پیل مخکې لاسلیک سي.
We do think that the election is the most important item on your agenda.
دوی موږ فکر کوو چې د انتخاباتو مسله هم ستاسو په اجنډا کې او هم زموږ په اجنډا کې یو مهمه مسله ده. که هم موږ یواسي د څارونکو موقف لرو او نه غواړو پکې مداخله وکړو، نو موږ فکر کوو چې دوړخي زمینتي تړون چې موږ باور لرو د افغانستان لخوا هم لا تړ کېږي، باید تر انتخاباتي کمپاین مخکې کار بشپړ شي. افغان حکومت ویلي چې امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره بیړه نه لري او دا تړون به هغه محل لاسلیک سي چې د امریکا لخوا د افغان دولت وړاندې سوي شرایطو منل سي. افغان چارواکي ټینګار کوي چې امریکا باید په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په برخه کې او له دې هیواد سره تر 2014 میلادي کال وروسته د خپل مرستو په اړه ورته ضمانت ورکړي، خو په کابل کې د امریکا سفیر تیرونی ویل چې دا د امریکا د کانګرس په پریکړې پورې اړه لري. وروسته تر دې چې د افغان دولت په غوښتنه په قطر کې د طالبانو له دفتر څخه د اسلامي امارت لوحه او سپین بیرغ لري سول یا دفتر شاوخوا درېونی مخکې په معقد ډول وتړل سو. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي چې د یاد دفتر د بیرته پرانیستل لپاره هڅې روانې دي. د سولې د پروسې او د قطر د دفتر په اړه موږ وړاندوینه نسو کولای، خو طالبان تر اوسه دې ته نه دي حاضر سوي چې د امریکا له حکومت او د سولې له عالي شورا سره د قطر د حکومت د شرایطو پر اساس د سولې خبرې له سره پیل کړي. دوی په تېرو اونیو کې زموږ سره تماس نه دی نیولی، خو موږ به دا موضوع تعقیب کړو. جیمز ډوبنز درې ورځې مخکې کابل ته راغی او له جمهور رئیس حامد کرزي سره تر لیدو وروسته پاکستان ته ولاړی، چیرې چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری له پاکستاني مقامات سره د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه په خبرو اترو بوخت و. د ښاغلي ډوبنز په وینا په دې سفر کې پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې له بهیر څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. کتونکو وای پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې اساسي رول لوبولی سي او د دې هیواد د صادقانه همکارۍ پرته د بهیر نسی کامیابېدلی.
خبری مجله اوري
تاسو موږ غږ لازادې ایرالي ونوري. ټاکل شوی چې سبا د افغانستان د انتخاباتو وبخي. ټاکل شوی چې نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل اداري هیئت وټاکي. په دې کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رئیس مرسیال او منشي ټاکنه شامل ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسون غړي عبدالرحمن هوتکی وایي چې د کسانو له ټاکل کېدو وروسته به د انتخاباتو لپاره تیاری پیل کړي. فرشته جلال زئی نور تفصیل دروړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړي د جمهوریت ریاست پر روانو ټاکنو کې د خلکو مشارکته او د سیاسي ګوندونو فعال ونده د ټاکنو د مشروعیت لپاره اساسي ټکی ګڼي. د کمیسون غړي عبدالرحمن هوتکین نن ازادي رادیو ته وویل چې په کلیو او ولسوالیو کې د امنیت شوالی، د خلکو او سیاسي ګوندونو پراخ ګډون، د ټاکنو د پروسې په څارنه کې د ولسي افغانانو همکاري او د مدني ټولنې آزاد فعالیت د دې ډیموکراتیکي پروسې د شفافیت اساس جوړوي.
تبیل سپاول قدمه که هم د انتخابات وختو و هم د افغانستان د ولس د مدني ټولنې سازمانونو او سیاسي ګوندو په مجموع کې تشویش دا وجود لري چې تر تاثیر امنیت په افغانستان کې رامنځته شي. دا د افغانستان د حکومت وظیفه ده، د افغانستان د حکومت چوکاټ کې د امنیتي سکتور وظیفه ده چې امنیت تامین کی تو سو خلق کوشش کر رہے کارتون واخلی بلاخر انتخابات کے گڑوں میں دو منقطہ ماد نظر داد سے خلق و مشارکت و وسیع پیمانہ انتخابات دے رکھا ہے جیسے خلق انتخابات کے گڑوں کی حوالے سے سنگا انتخابات کے پروسے نظارت کی دے پر نظر کی نیو لو سر دیا کمیشن وظیفہ جیسے دے اما پوہاونی پروگراموں کا شدت اور کیا ہوتا ہے دے اما پوہاونی پروگراموں نے جیسے تر سو خلق ذہن آمادہ انتخابات
عبدالرحمن اوتکی زیاته کړ چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ټول هیواد کې د ټاکنو د امنیت د ټینګولو لپاره ځانګړی پلان لري او د انتخاباتو کمیسیون خبر کړی دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د یک شنبه په ورځ به په زیات شمیر اسلامي هیوادونو کې سفارتونه او کنسلګری وتړل شي. د امریکا حکومت وایي چې له ناڅرګند ځای خبرداري ورته رسېدلې او ځکه یې دا پریکړه کړې. د فرشتې جلالزئی په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل ورو.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند ماری هاف پرون په یو خبري کانفرنس کې وویل چې داسې معلومات ورته رسېدلي وو چې د امریکا تاسیساتو ته ګواښ متوجه دی. ماری هاف وایي د بهرنیو چارو وزارت د امریکا یو شمېر سفارتونو او کنسولګریو ته سپارښتنه وکړه چې د یکشنبه په ورځ خپل فعالیتونه بند کړي چې د اګست څلورمه ده. وزارت ته معلومات رسېدلي نو د احتیاط له مخې او د خپلو مامورینو او د مراجعینو د مسؤلیت په خاطر یې دا ګام پورته کړی. رویټرز خبري اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت پانی پاول وای چې شاید یک شنبه پورس په بغداد قاهره او ابو ظبی کې د امریکا سفارتونه او کنسولګری وتړل شي، خو دا خبره لا تر اوسه سل په سلو کې نه ده تایید. رویټرز د امریکا د یو ټلویزیون سی بی اس په اول وای چې شای په دې لیست کې افغانستان، سعودي عربستان، بحرین، اسرائیل، قطر، یمن، لیبیا، اردن او بنگلاديش هم شامل وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماری هارف د ورته رسیدلو تهدیدونو جزئیات نه دي څرګند کړي، خو یوازې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته اشاره کړې ده.
It is possible we may have additional days of closing as well, of course depending on our analysis.
دائم کان سچ شای سفارتونه او کنسولګری څو ورځې نورې هم تړلې پاتې سي. یقینا هر سفارت یا کنسولګری به زموږ د تحلیل پر اساس د بیرته پرانستل کېدو او یا حتی د اضافي تدابیرو او بندیزونو اعلان وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر کال هم په اسلامي نړۍ کې خپل ډیپلوماټیکو دفترونو ته اعلان کړی و چې پر متحدو ایالاتو د سپتمبر د 18مې د تروریستي حمله په ارتباط د تشدد امکان سته. تیر کال په همدې نیټه د امریکا پر یو شمېر سیاسي امریتونو هغو قهرجنو خلکو حمله وکړي چې د یو امریکایي وګړي لخوا یې اسلام ته د سپکاوي په ضد مظاهره کوله. تیر کال اوسلوالو د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا سفیر او درې نور امریکایي وګړي ووژل.
د ژوند رنگونه
اوریدونکو یو خیاط سره ناست یم. اوس خو تاسو پوهیږئ اختر را نږدې دی او خلک کالی جوړوي. نوم دې راته واخله.
زما نوم ګلالی الکوزه ده، د لغمان ولایت سیاسدی اوسیدونکی یم. پیلن د کابل په کارتنو هوتک پلازه کې خیاطي کوم.
ښه، یو ول خدای راته وي څومره وخت کیږي چې خیاطي دې زده کړې ده؟
تقریبا یوولس دولس کلو په شاوخوا کې کیږي.
وایي دغه خیاط چې اول شاګرد دي چې خیاط نه وي، یوازې دغه تڼۍ ور باندې ګنډي تمام دا کول.
بالکل، دې تڼۍ نه مګوتې سوري سوري شي.
استاد خو به دې زړه کې ښې
خیرای کوي. خیرای خو نه کو خیرام کوله بیا ته دی جنو شو رسیدله.
کنه خو زړه خو یو ډول هزار کوي چې وزه تانه نه خلاص شوی.
یاره نیک استاد مونږ باندې د څه او کار نه کو چې هغه دې مونږ تکلیف وو.
کنه نو ته خپل خواله دې کنه شاګردان شته چې هغه دغه سی کوي. ښه، بیا دې چې کله قیچی لاس کې واخیستله اول خو کټای سړې زده کوي کنه څومره خوشاله شوی.
بالکل، دا مې خو احساس درول زکه د دې ما رزو چې زدا کسب زده کوم او شوق علاقه مې ورسره و. نو سونه زه پر مخ للم به کې امور زما شوق هم زیاتې ده او ارزوګان مې پوره کېدلې ورسره. ښه،
وای دغه خیاطان زیاتره چاغیږي دغه ناستی سره کنه تاسې اوس هم نه چاغشي دا ولې
شفق صاحب نشي پښتنه نه وکړه؟ دا چاغېدل او خیاط ډېره لري خبره ده.
نه ولې ډېر خیاطان مې لیدلي چې چاغشي
داسې خیاط نشته چې هغه په دې یو لس ورځو کې یو سات خوب کړی دا به څنګه چاغشي؟
تاسې شپې به موس کار کوي کنه جوړې وړي
کار کوو؟ د شپې کار کوو، خلک کار وړي کنه.
ښه، د شپې ورځې څومره جوړې ګنډې؟
تقریبا لس جوړې او باسو لس یو لس جوړې سړي په سر باسو.
د روژه کې خو سړی گنگس کی گیم کله دی ناپ غلط کړی نه دی؟
یار نه شفق صاحب زکه دا زمون کار دا نه غلط و، دا چې غلط کی بیان چلی
یا دی لمن خواوشا غلط
کی تصادف کیږي باج وخت ماشین ورانه کی یا تار بدرنګي یا هم د سکه وتو کم ډیر ګرم رئیس یو کار کی کنه تصادف کیږي خو اکثره وخت نه کیږي.
خاطر اوس څومره داسې پیښې شوې دي؟ کالی دی سوزولی نور کوم استونزه جوړه شي؟
پیښې ډیره کم شوې. تقریبا یو ځل یو شاګرد را سره نو یو واسکټ مې ګندلې هم او وتو ډیر ګرم شوی. وردل د اوتو میز نه کته هغه بدبخته واغسته ولې په واسکټ کې خود بیا کته کې خود
او هغه اوتو بزان پسې اخیستی وی
تو ځان سره واسکټ غوډ جکړه او ورته مختب ته کمی خو بیا سره
بیا دې پیسې شاګرد نه کټ کړی خپل
شاګرد نه هم کټ نه کړی خو سره دوست گذشته وکړو نو زه پس لختر بیا راته جوړ ښه
اوس خو ډیر بیروباری در باندې کنه سیزن دی هغه دې شاخه بره
نه ان شاء الله بیروبار نه پریدو بزانه خپل دې کار کوونکا چاړه دې سرود په خټه نه منډو
نو خپل ژوند سره خوشاله دې د حیات ژوند سره
ژوند نه خوشاله ستو پر خل باندې شکر او
ډیر مننه خوشاله
سه هم ډیر مننه
په همدې سره د دې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو په بل نیم ساعت خبري مجله کې سید سمیع عباس تر سره دي
تشکر اجمالان